سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. زه سفي ولاستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي په پکتیکا ولایت کې د لټون عملیات دوام لري او اټکل کیږي چې د وژل شوو کسانو شمیر په راتلونکو ورځو کې زیات شي. په افغانستان کې د یونامایا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مرستیال او سرپرست رامیز الکبروف تېره شپه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل تر اوسه پورې د 800 تنو مړینه تایید شوې ده. د په وینا د ټپیانو شمیر تر 400 تنو اوړي. الکبروف زلزله ځپلو ته د مرستې رسولو په اړه معلومات ورکړل او ویل ژر به زیانمن شوو سیمو ته لاړ شي او له هغو کورنیو سره به وویني چې عزیزانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په پکتیکا او خوست کې زلزله ځپلو کورنیو ته د خوراکي، غیر خوراکي او نغدو پیسو د لیږد لړۍ پیل شوې. دغه وزارت مرستیال مولوي نسیم اقانی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت له لارښوونې سره سم له کابل څخه 1.5 زر خیمې، 1.5 زر بورې وریجې، 1.5 زر بورې غنم، 1.000 چریکي بسترې، 100 خوراکي کڅوړې او 100 میلیونه افغانۍ د خوست او پکتیکا ولایتونو زلزله ځپلو ته استول کیږي. په دې سربیره د په افغانستان کې د نن ګڼو خیریه بنسټونو او له هغې ډلې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړي راشد خان په نوښت باندې ځینو افغان لوبغاړو هم له زلزله ځپلو سره د مرستو د ټولولو هڅې پیل کړي دي. د جرمني یو چارواکي ویلي د تیر کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسیدو څخه را وروسته تر 1.7 زر ډیر افغانان جرمني ته ورغلي دي. د جرمني حکومت ژمنه کړې هغه افغانان چې د جرمني له پوځ او نړیوالو مؤسسو سره یې کار کړی او همداراز هغه افغانان چې د طالبانو له لوري له خطر سره مخامخ دي خپل هیواد ته بیایي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربویک پرون وویل په مجموع کې د هغو افغانانو په دریو کې دوی برخې چې د جرمني د مهاجرت اجازه ترلاسه کړې ده د هیواد ته رسیدلې دي. هند په خپل ډیپلوماتیک حضور په افغانستان کې احیا کړ. هندي رسنیو راپور ورکړ چې د غیوات پرون په کابل کې خپل سفارت تخنیکی ټیم ولیږه او په دې توګه یو وار بیا په افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور پیل کړ. هند هم د ګڼو نورو هیوادونو په څیر د اګست 15 چې طالبان واک ته ورسېدل خپل ډیپلوماتیک حضور په کابل کې پای ته رسولی و. او د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رانا ثناءالله وایي د پاکستاني طالبانو له تحریک سره خبرې به یوازې د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې کیږي. ثناءالله په وینا دا پریکړه د ملي امنیت په اړه د ملکي او پوځي مشرانو په ګډه غونډه کې شوې. له بلې خوا پاکستاني رسنیو پرون راپور ورکړ چې د دغه هیواد پوځي او ملکي مشرانو پریکړه کړې چې له پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي سره به له خیبر پختونخوا ایالت د قبایلي سیمو د بیلابیلو په بخښنه سره د بیلولو په اړه هیڅ راز خبرې نه کوي. پاکستانی طالبانو په خبرو کې چې د افغان طالبانو په منځګړیتوب یې له پاکستانی چارواکو سره کړي د څو نورو غوښتنو تر څنګ یوه دا کړي چې قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا څخه بیلې شي. خو اوس راپورونه وایي چې د دواړو خواو ترمنځ د اختلاف د ژوروالي له کبله د افغان طالبانو په منځګړیتوب په کابل کې خبرې درېدلې دي. لاند خبرونه مو اوریدل. په تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وربه شو د پروګرام معرفي ته. په دغه پروګرام کې به مو لومړی د پکتیکا او خوست له زلزله ځپلو سره د مرستو په ارتباط باندې له وروستیو هڅو خبر کړو.
شهیدانو تعداد 1000 شاوخوا کې دي، ټپیانو تعداد 240 او مرستې څناڅه مرستې رسېدلې دي ساحې ته.
د نړۍ په کچه پېژندل شوي افغان کرکټر راشد خان د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یو کمپاین پیل کړی دی او په نړیوالو یې غږ کړی چې مرستې وکړي.
I'm raising up funds to help those individuals and families at this very tough time, this very crucial
time. په دې اړه هم راپور درته خبرو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا د افغانستان په اړه غونډه کړې ده. د زلزله ځپلو سره د مرستو او نور مسایلو تر څنګ په افغانستان کې د بشري او سیاسي وضعیت په اړه هم خبرې شوې دي.
د طالب چارواکو له عمومي عفوې او بیا بیا ډاډ ورکولو سره سره یوناما په تکرار د پخوانی حکومت د غړیو خلاف د بد چلند، وژنو او سرغړونو په اړه باوري ادعاوې ترلاسه کوي.
او د طالبانو د چارواکو هغه څرګندونو غبرګون پارولای چې ویلې دي له اقتصادي ستونزو په خاطر د نجونو خوندزي نه دي سره جلا کړی یا جلا خوندزي نه دي ورته جوړ کړی.
دا دی وزیر چې داس خبره کړې ده زما په نظر یو بهانه ده. بودیجه نه لري دوی ولې دا خبره داور نه کړې نو چې ټول نړیوال دوی سره مرسته کړې وو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پکتیکا او خوست کې تر کندوالو لاندې د بندو پاتو شو کسانو د مندلو او ژغورلو هڅې لا هم دوام لري. د طالبانو د حکومت او چارواکي ازادي رادیو ته ویل تیر شپه او نن ورځ به زلزله ځپلو سره مرستې ورسیږي. په همدې حال کې د ټپیانو د ژر درملنې او د ناروغیو د خپرېدو په اړه اندېښنې څرګندېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
داسې حال کې چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د ژغورنې او مرستې رسونې عملیات روان دي، په زلزله ځپلو سیمو کې د ساري ناروغیو د خپرېدو او د ټپیانو ژوند ته د خطر په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت مرستیال مولوي محمد نسیم حقانی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې زلزله ځپلو سیمو ته څه ناڅه مرستې رسېدلي او نورې به نن جمعه ورسې شي.
شهیدانو تعداد همغه لکه مرسی مخیات کړی دا زر په شاوخوا کې دي او دا ټپیان تعداد د 240 په شاوخوا کې دي او مرستي سنا سمرستي رسیدلې دي صحیته ځینې پلار دي چې ان شاء الله نن شپې ته او سبا ورځ ورسیږي. اوس هم زموږ د نجات ټیمونه په هغه ساحه کې دي کار کوي. سو کوم خلک تر خاور لاندې وي هغوی راوباسي او کوم چالت دي هغوی ته مرسته ورسوي.
له بلې خوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمشتري خبرداري ورکوي چې که د پکتیکا خوست زلزلې د ټپیانو درملنه ژر ونه شي د تلفاتو شمېر به زیات شي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی د افغانستان د جنوب ختیځو ولایتونو زلزله یو ناورین وباله ویل. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری په دې سخت وخت کې د افغانانو ترڅنګ دریږي او زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي. شغل ګراندی زیاته کړه د ناورین یو ور بیا څرګند کړ چې افغانان د نړیوال ټولنې مرستې ته اړتیا لري او د نړیوال پیوستون مستحق دي. په همدې حال کې اندېښنې څرګندېږي چې په زلزله ځپلو سیمو کې به ساري ناروغۍ خپرې شي. ډاکټران په ساحه کې د اوبو د ککړتیا او له کبله د ناروغیو د خپرېدو خبرداری هم ورکوي. د ملګرو ملتو د بشري همغږۍ دفتر اوچا وایي هڅې روانې دي چې په سیمه کې اوبا خپره نه شي. اوچا ویلي چې سر له اوسه د نس ناستي او شدید نس ناستي د 500,000 پیشو راپور ورکړی شوی دی. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي دفتر ویلي چې له زلزلو وروسته د اوبا د خپرېدو اندېښنه په ځانګړي ډول جدي وي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان پرون وویل چې لس تنه طبي مرسته د افغانستان زلزله ځپلو سیمو ته استوي.
و هم اوریدل چې په پکتیکا او خوست کې زلزله ځپلو سره د مرستو رسولو هڅې روانې دي. هلته شاوخوا زر کسان په یوې خطرناکې زلزلې کې وژل شوي او د طالبانو د شمیرو په اساس څه باندې 200 کسان هم ټپیان شوي دي. ګڼو خیریه بنسټونو خپلې مرستې اعلان کړې دي. همدارنګه د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي د نړۍ په کچه پیژندل شوي کرکټر راشد خان هم په نړیوالو په تیره بیا په بارنیو لوبغاړو غږ کړی دی چې د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره له ده سره همکاري وکړي او د مرستو په ټولولو کې ورسره لاس یو کړي.
Rashid Khan here, and as you all know that Afghanistan was hit very sadly by an earthquake in which lots of people lost their lives.
لکه څنګه چې پویږي افغانستان سخت زلزلې ځپلې غنو کسانو ته مرګ جوړه او خته ده. زه له زلزلې ځپلو او ټپیانو سره د مرستې راټولولو یو صندوق جوړوم. ستاسو ملاتړ او مرسته به ډیر مهم وي. هر اندازه چې مرسته کولای شي ډیره به حیاتي تمام شي. نو
د www.backstrongerever.com صندوق سره مرسته وکړي. همدارنګ زه غواړم چې شاهد افریدی، هاردیک پانډیا او ډی جی براو باندې راکوم چې یو ویډیو جوړ کړي او خپل پیغام د دغه زلزله ځپل سره د مرستو لپاره پکې نشر کړي. راشد خان د زلزله ځپل سره د مرستې لپاره یو آنلاین صندوق جوړ کړی چې تر پخوا لا غښتلی راګرځو نوم یې ورکړی دی. هغه تر دې دمه پورې له زلزله ځپل سره د مرستو اعلان دقیق نه دی کړی چې څومره پیسې خپله ورکوي، خو د ناتایچو راپورونو په اساس چې راشد خان هم یو اندازه پیسې له جیبه په دغه صندوق کې ایښي او په نورو نړیوالو لوبغاړو شتمنو لوبغاړو باندې غږ کړی دی. له هغې ډلې راشد شاهد افریدی او ځینو نورو چې له ده سره د مرستو په ټولولو کې لاس یو کړي او خپلې مرستې هم وکړي. آزاد خبریال رحیم خان، خوشحالم پرون د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ته تللی و. تیر ماښام آزادي راډیو ته د دغې زلزله ځپلې سیمې د وضعیت په اړه یو پیغام راولېږه.
د پکتیکا ولایت په برمل او گیان ولسوالیو کې په دواړو کې دوه ورځې وړاندې د شپې چې کومه پیښه رامنځته شوې وه، البته زلزله مونږ رالو په گیان مو هم وکتل او برمل هم. دا شیبه مونږ په برمل ولسوالۍ کې د برمل ولسوالۍ د لواړه سیمه د شویګه کلی چې مونږ لاړو انداوس ماښام تیاره وو. کله چې دې کلی ته لاړو دلته مو داسې کورونه ولیدل چې د یو کور نه اتلس کسه وژل سوي دي، د ځینو کورونو نه نه کسه وژل سوي دي. د شویګه کلی او دغو کلو ته نور کلی څیرمه کلی چې ډیری کلی وران سوي دي، خلک تر خاورو لاندې وو. په جالبه دا و چې په دغه ټول کلو کې هیڅ بلف نه لګېدل، رڼا نه وه، ځکه رڼا نه وه چې کورونه تر خاورو لاندې وو. هغه بلفونه په اصطلاح شمسیانې چې لمریزه برېښنا چې دوی ورنه استفاده کړي، دا هر څه تخریب شوي وو. د دې تر څنګ دغو خلکو سره چې موږ خبرې وکړه، د دې خلکو وضعیت ښه نه و، پاکو اوبو ته یې لاسرسی نه لرل، ځکه د برمل ولسوالۍ خلک وایي چې دلته یې وچې نه وه. پخوا به له همدغې چینې نه ټولو خلکو استفاده کړه، اوبه به یې کورونو ته د څښاک دپاره هم وړي، ولې دغه چینه هم د زلزلې له امله بنده شوې ده او خلک اوس اوبو ته هم لاسرسی نه لري. دوی وایي چې موږ د ځان لپاره سرپناه نه لرو. خلکو وویل چې زموږ لومړۍ غوښتنه دا ده چې عقلن باید زموږ لپاره خیمې او یو بله سرپناه پیدا شي. ډیرو سیمو ته گیان او برمل ته مرستې رسیدلې دي، خو ستونزه دا ده چې تر اوسه پورې مرستې ویشل شوې نه دي، هیڅ کورنۍ ته نه دي ویشل شوې. کومو کورنیو ته ځینې خوراکي توکي ورکړل شوي دي چې هغه د لومړیو شپو لپاره خپل ضرورتونه ورباندې حل کړي. اما اوس هم ډیری خلک سرپناه نه لري، خلک له خپل کورونه نه لري، کورونه یې نړېدلي دي چې ډیری په ډاګونو او په یوغو ځایونو کې شپې تېروي، چیرته چې غرونه او په اصطلاح باندې د شړېدلو ځایونه موجود نه دي.
دی آزاد خبریال رحیم خان، خوشحال خبرې مو واورېدلې. اوس به بیا هم د زلزلې ځپلو سره د یو راپور ته ستاسو توجه راواړو. زما همکاري فیروزی عزیزی په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د زلزله ځپلو له ډلې سره له ځینو کسانو سره خبرې کړې دي او په اساس یې دغه ریپورټ جوړ کړی.
عقل خان د هغې و وستاسیسې کورنۍ غړی دی چې زلزلې د کورنۍ وتنه غړي ووازل. عقل خان د پوهنتون محصل او د پکتیکا ولایت د گیان ولسوالۍ د اوچکی سیمې اوسیدونکی دی. دای ازادي راډیو سره په خبرو کې په ژړغوني غږ کیسه کوي چې د سترګو مخې ته یې د کورنۍ غړي تر خاورو لاندې سول او ځینې شدیدن ټپیان دي. عقل خان وایي د دوی کلی په بشپړه توګه ویجاړ او پکې اکثره میشتې کورنۍ تر خاورو لاندې سوي دي او دومره څوک نه و چې د خپلو مړو د جنازو د قبرونو کیندنې ته رسیدلی وای.
موږ شاوخوا کله چې کوم دا نږدې ساحه کې نږدې کړل دي، نو ټوله یو عادي هادو، نو د هغه تر اوسه پورې د دغه شهیدانو په دفن کولو باندې مصروف و. نو امکانات نه و چې موږ قبرونه کیندلي وای، نو ځکه هغه کوم وسایل چې دي دا هسې د خاورو لاندې شوي، نو موږ بورسو خطره مور راوغوښته د اورګون له بل صحنه، نو داسې ډله ییز قبرونه مو جوړ کړو.
عقل خان وایي د کورنۍ په وزل سویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. کوثر الدین هم د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. په دې پیښه کې د ده پلار او شپږویشت نور خپلوان او کلیوالې مړه سوي دي. کوثر الدین وایي د غمیزې ترې لوری ورک کړی دی او ځاني او مالي درانه زیانونه یې ور اړولي دي. دا سلسله ځپلی وایي د کورنۍ یو شمېر غړي چاپیان او کابل او د څو نورو ولایتونو ښارونو ته انتقال شوي، خو په دقیقه توګه ترې خبر نه دي چې څوک چیرې وړل شوي دي. د چهارشنبې د سهار وختي زلزلې د افغانستان په پکتیکا، خوست، پکتیا او ننګرهار ولایتونو کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي، خو پکتیکا او خوست کې په یو شمېر ولسوالیو کې کلي او کورونه په بشپړ ډول ویجاړ او کورنۍ په یوه شپه له یو بل نه د تل لپاره بیل کړي دي. څوک د خپلو عزیزانو لپاره شیبې شمېري چې له خاورو راویستل شي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د افغانستان د وروستۍ مرګونی زلزلې په ګډون د دغې واد پر حالاتو خبرې وشوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما استازي د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو په اړه څرګندونې وکړې. د پرښځو او نجونو د محدودیتونو یادونه هم وکړه. غونډې ته د امریکا استازي وویل که طالبان غواړي چې له نړۍ سره اړیکې ښې کړي، محدودیتونه دې پای ته ورسوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازندوی دفتر سرپرست او مرستیال رامز ال اکبر اوفوی په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت سپسپان ده. د دا خبره پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې وکړه. ښاغلی ال اکبر اوف چې له کابل د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کولې زیاته کړه.
د طالب چارواکو له عمومي عفوي او بیا بیا ډاډ ورکولو سره سره یوناما په تکرار د پخوانی حکومت د غړیو خلاف د بد چلند، وژنو او سرغړونو په اړه باوري ادعاوې ترلاسه کوي. یوناما همداراز د طالبانو له لوري د هغو کسانو پر ضد چې له وسلولو مخالفانو او د داعش له خراسان څانګې سره د اړیکو په لرلو تورن سوي د سرغړونو باوري ادعاوې ترلاسه کړي دي.
ده د خپل خبرو په دوام کې موبایل باید داسې اقدامات وشي چې د دغو سرغړونو مخونی ولشي او له عاملانو څخه پوښتنه وشي. د طالبانو حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو په خوا یې دا ډول ادعاوې رد کړي دي. د یوناما مرستیال او سرپرست همداراز موبایل طالبانو د سوله ایزو غونډو د بیان ازادي او مدني ټولنې په شان د خلکو پر اساسي حقونو محدودیتونه زیات کړي دي. د دې په وینا دې ډول محدودیتونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه په نښه کړي او په ټولنیز، سیاسي او اقتصادي ژوند کې د هغوی ګډون محدود کړی دی. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د امریکا استازي هم دغو محدودیتونو ته اشاره وکړه. ویل
که طالبان غواړي چې له نړیوالې ټولنې سره اړیکې عادي سي، له ټولنیز، سیاسي او اقتصادي ژونده د ښځو د محرومولو په برخه کې د محدودیتونه فوراً لرې کړي. زموږ غوښتنې د ملګرو ملتونو د سیستم پر اساس ولاړې او ساده دي. باید ټول افغانان خبرې وکړای سي، خپل نظر بیان او بې ډاره زده کړې وکړای سي.
د یو شمېر نورو هیوادونو استازو هم د امنیت شورا په غونډه کې د هغو محدودیتونو یادونې وکړې چې طالبانو په افغانستان کې پر ښځو او نجونو لګولې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورې. د طالبانو د عدلی وزیر د اسلامي همکاري سازمان پلاوي ته چې مشري د اسلامي فقه د نړیوال اکاډمۍ سرمنشي په غاړه لري ویلي، د اقتصادي ستونزو له کبله نجونو ته جلا ښوونځي نشي جوړولی ځکه چې امریکا د افغانستان پیسې کنګل کړي دي. د دا هم وویل
که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي ډېرې ستونزې به حل شي. په دې موضوع عصمت څاروان د ښځو د حقونو له یوې فعالې ښایسته ساپۍ سره مرکه کړې.
د عدلي وزیر چې داسې خبره کړې ده زما په نظر یوه بهانه ده، ځکه لومړی نه هم د نجونو او هلکانو ښوونځي جلا و، هېڅ داسې کومه ستونزه نه وه او ستونزه پیدا سوې نه وه. دا چې دوی بودیجه نه لري، دوی ولې دا خبره د اول نه کړې نه وه چې ټول نړیوال دوی سره مرسته کړې وه. د دوی د راتګ نه تر اوسه پورې یولس میاشتې کېږي چې نجونو تر اوسه مکتب ښوونځي ته تللی نه ده او ښوونځي بنده ده. اوس داسې خبرې کوي چې موږ بودیجه نه لرو.
ونو په عین حال کې ویلي که د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي نو ستونزې به کمې شي. فکر نه کوئ چې که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي دوی به د نجونو ښوونځي پرانیزي؟
د نړیوال پاملرنه ټول د ښځو د حقونو باندې ده، له دې خاطر دوی د دې خبرې څخه ګټه اخلي. دوی باندې باور هم نشته که چیرې دوی په رسمیت وپیژندل شي بندیزونه شاید ښځو باندې ډیر سي او بندیزونه شاید ښځو باندې وضع کړي. ځکه موږ وکتل کله چې دوی د رسنیو باندې دونه بندیز راوړ او هغوی ته ویل چې حجاب وکړ، کله چې هغوی حجاب وکړ بیا هغوی باندې هغوی ته ویل چې تاسو ماسک بنده کړئ یوازې ستاسو سترګه معلومه سي. او شاید د دې وروسته چې دوی په رسمیت وپیژندل شي شاید دا ښځه بیخي له جامعې نه حذف کړي او پانتون ښوونځي او نور شیان چې د ښځو لپاره دي شاید بند کړي. او زما په نظر اول اروپایي هیوادونه نړیوال سازمان د امارات اسلامي څخه تعهد واخلي او بیا دوی په رسمیت وپیژني.
راپورونه مرکه او اوریدونکی
دغه مجموعه تمه بیا هم خره غلاس تویم ور بشو د پیر سید ابراهیم ګیلانی په اړه راپور ته ورسله دی چې پکتیکا کې له پیر ابراهیم ګیلانی سره څو تنو وسلوالو ترنګلې چلند وکړ. د طالبانو د حکومت ویندوی زبی الله مجاهد ژمنه وکړه چې د دې پیښې له عاملانو سره به حساب وشي. ابراهیم ګیلانی پکتیکا ته تللی و خو د زلزلې په سبا د څو تنو وسلوالو له لوري ونیول شو او د خبرو شو ویډیوګانو پر اساس ورسره تاوتریخجن چلند شوی دی.
د پیر سید ابراهیم ګیلانی د کورنۍ غړي په پکتیکا کې د نوموړي د نیول کېدو او ورسره د بد چلند په اړه د څېړنو غوښتنه کوي. د چهارشنبه پر ماښام په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شو چې په هغه کې ښاغلی ګیلانی په داسې حال کې شي چې وسلوالو کسانو نیولې او سپکاوی کوي. د پیر سید ابراهیم ګیلانی د کورنۍ یو غړي ازادي رادیو ته وویل چې دغه پیښه د چهارشنبه په ورځ شوې ده. هغه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نومې خپور سي وویل وسلوالو کسانو غوښتل چې ابراهیم ګیلانی ووژني. وسلوالو کسانو ښاغلی ګیلانی له نیولو وروسته د پکتیکا ولایت مرکز شرنې ته بیوه او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې ته یې وسپاره، خو هلته د طالبانو د دې ادارې کارکوونکو له ښاغلي ګیلانی سره ښه چلند وکړ او نوموړی یې تر ګردیز شاره بدرګه کړ. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې د دې کار عاملان څوک وو. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد دا عمل غندلی او ویلی دی چې هیڅوک حق نه لري چې له بل چا سره دا ډول چلند وکړي. مجاهد دا هم ویلي چې د دې پیښې په اړه تحقیقات کیږي او عاملانو ته سزا ورکول کیږي. د پیر ګیلانی د کورنۍ غړیو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی غواړي د دې پیښې عاملان محاکمه سي او عمل یې بې ځوابه پاتې نه سي. په یو ویډیو کې له 15 کلن ابراهیم ګیلانی څخه غوښتل کیږي چې د قنود دعا ولولي. په بل کې لیدل کیږي چې له نوموړي سره تاوتریخوالی کیږي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د ننګرهار د قانونو ریاست مسولین وای په دغه ولایت کې اوسمال د 340 لوی او وړو قانونو قانوني استخراج روان دی چې پکې 25,000 بیروزګار کسان په کار بوختي. د ریاست د معلوماتو لمخې هغه قانون چې د استخراج چاري پیل شوی پکې د شوکانی نفرایټو ګچو او مرمرو لوی او وړو قانونو شامل دی. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې
د ننګرهار د قانون ریاست مسولین وایي د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د درې څلوېښت لویو او وړو قانونو د استخراج چارې پیل کړې دي. د ننګرهار د قانون رئیس عبدالحمید خونزاده وایي هغه قانونه چې دم ګړې په قانوني ډول استخراج پیل شوی دی پکې د شوکاڼي، نفرېټو، ګچو او مرمرو لوی او واړه قانونه شامل دي. د نوموړي په خبره په یادو قانونو کې 25,000 کسانو ته هم د کار زمينه برابره شوې ده.
محصول به جګوي حتی تر دې پورې چې موږ داسې هم لرو ماده هم لرو چې دغه محصول 5,000,000 پیدا پیټن دولت ته محصول ورکوي او داسې ماده هم په کامه کې لرو چې دغه 5,000,000 او 3,000 دا محصول دی پیټن محصول دولت ته ورکوي. دا یو ډېر غټ شی دی. انشاءالله دولت هم خوب سره درېږي او دا د ولس ته ډېر زیات کاروبار پکې پیدا کېږي، تجارت کاروبار.
اخونزاده وایي تازه یې د ننګرهار په کامی او ګوشتې ولسوالیو کې د نفرېټو په نامه د قیمتي ډبرو د یولسو قانونو د استخراج چارې پیل کړي چې په خبره یې د استخراج قراردادونه یې له افغاني شرکتونو سره شوي دي.
د ننګرهار ولایت د کامی او ګوشتې ولسوالۍ په مربوطاتو کې موږ یولس معدن لرو، رسمي قراردادونه لرو د نفرېټو ترانګړې یولس شرکتونو ټول په موجودګۍ کې دغوی د استخراج لپاره د وزارت هدایت مطابق
اخوا د اقتصادي چارو ځایي کارپوهان وایي په اوسنیو شرایطو کې د حکومت له لوري د قانون استخراج یو ښه ګام دی. د نظر خاوند اسدالله خالص وایي تمه لري چې د قانونو په استخراج سره به نه یوازې خلکو ته کاري زمینه برابره شي بلکې د دولت په عوایدو کې به هم د پام وړ زیاتوالی راشي.
دا خوشحالی خبره ده چې په دغسې حالت کې چې زموږ اکثر افغانان د بیروزګارۍ نه سر ټکوي په لسهاو زره خلکو ته کار پیدا کېږي. یوه غوښتنه دا لرمه چې دغه استخراج ښه مدیریت شي، روڼتیا تضمین شي. نه یوازې د هر ملي شتمني باید نور د دې چې موږ په زړه اوسېږو مسؤلینو باندې مې غږ دادی چې شون د فساد پدیده موږ ته ډېر پخوا نه راپاتې ده او احتمال شته چې په ده کې هم وشي. خو ښه خبره دا ده چې روڼتیا او حساب ورکونه پکې تضمین شي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا میاشت وړاندې په ننګرهار کې ځینو چینایي سوداګرو د قیمتي ډبرو په برخه کې د پانګونې خبر ورکړی او دغلته یې د 2,000,000 ډالرو په ارزښت د قیمتي ډبرو د پیر او پلور لپاره یو مارکیټ پرانیستی و. افغانستان چې د طبیعي زیرمو له پلوه غني هیواد ګڼل کېږي باور دا دی چې که د هیواد په بیلابیلو برخو کې د قانونو د استخراج چارې پیل او په دې برخه کې پانګونه وشي نو دا هیواد به تر ډیره پر ځان بسیا او د نورو له احتیاجه خلاص شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس هم د تاسو پیغامونه.
سلام نیکیل او نیک پرزوینه مې ومنه صفدان شیاری مل کابل نه په لومړی کې ټول زوریدل افغان ولست تسلیت وایم وروسته نړیوال ټولنه او خارجي موسسه نه د غوښتنه مې ده چې ژر تر ژر تپیان او زیان رسیدلو خلکو ته مرسته وکړي. د ماغری کورنۍ چې په پکتیکا ته تللې وو وایي خلکو ته ډیره زیانونه رسیدلي او په مرسته اړتیا لري خو متاسفانه تر اوسه خلکو ته په شټوګه مرسته شوې نه ده.
سلامونه مې ومني مریم د نشار له کابل پیغام پر اقدم ټول افغان ولسته تسلیت وایم. دوی په ناورین کې من کام شریک یو او نړیوال ټولنه ته غوښتنه کوم چې په دغه ورځ چې سیاست ته مګرځي او افغانانو ته مرسته وکړي او نور هویدونه ته هم دا غوښتنه لرم او افغانانو ته مهروي.
مړو شمېر بیخي زیات دی، تقریبا 9,500 کسان تر رسیدلي. له خلکو دا غوښتنه چې په پکتیکا کشفخانه کې خلک د وینې له کمک سره مخ دي، که هر څوک غواړي چې زخمیانو سره مرسته وکړي، د وینې کومک ورسره وکړي، پکې زر تر زر د پکتیکا کشفخانې ته ځانونه ورسوي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00422 11 دوویشت یولس تلرویشت دوسو یو.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې کېږي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي په پکتیکا ولایت کې د لټون عملیات دوام لري او اټکل کېږي چې د وژل شوو کسانو شمیر په راتلونکو ورځو کې زیات شي. په افغانستان کې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مرستیال او سرپرست رامیز الکبروف تېره شپه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل تر اوسه پورې د 800 تنو مړینه تایید شوې ده. د ده په وینا د ټپیانو شمیر تر 400 تنو اوړي. د طالبانو حکومت وایي چې په پکتیکا او خوست کې زلزله ځپلو کورنیو ته د خوراکي غیر خوراکي او نقدو پیسو د لیږد لړۍ پیل شوې. د دوی په وینا یو نیم زر خیمې، یو نیم زر بورې وریجې، یو نیم زر بورې غنم، زر چریکي بسترې، سل خوراکي کڅوړې او سل میلیون افغانۍ د خوست او پکتیکا ولایتونو زلزله ځپلو ته استول کیږي. هند په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک حضور احیا کړ. هندي رسنیو راپور وکړ چې پرون په کابل کې هند خپل سفارت ته تخنیکی ټیم ولیږه او د یوې نړیوالې مرستندوی ادارې رئیس خبرداری ورکوي چې د خوراکي موادو بحران او په نتیجه کې راز راز ناروغۍ د میلیونونو انسانانو د مړینو سبب کېدای شي. لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي راډیو په پانی ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستل شي. اوس هم د ورکو شو عزیزانو پروگرام واوري.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو او پتی ربیا دورو کوسو عزیزانو د خبرونه ګران منوالو ته سلامونه او ښه شبي. په دې هله چې روغ او جوړ بیاست او یو شو ورځ مو پیل کړی وي. د نن ورځ د خبرونه زه تای روشان تاسو ته وړاندې کوم. ګران دوستانو، په دغه تیرونی کې ستاسو له خوا موږ ته د ورکوسو خپلوانو او دوستانو په باب ډیر پیغامونه را رسیدلي وو. خو د پیدا شوی عزیزانو په حق له پیغامونه لږ وو. خو موږ به ستاسو څو هغه پیغامونه چې په تیره اونۍ کې مو خپره کړي وو او تاسو هیله کړې ده چې هغه څو څو ځله خپره کړو، نو موږ د همدې امکان څخه په ګټه اخیستلو سره ستاسو ځینې پیغامونه په تکرار سره درته خپروو، تر څو د هغو کسانو خپلوان او دوستان چې تاسو یې د پیدا کېدو خبر ورکوي خپلو عزیزانو ته ورسیږي. نو په همدې هیله رابسو او د پروګرام په سر کې به د پیدا شوو عزیزانو په هکله ستاسو را رسېدلي پیغامونه خپاره کړو.
السلام علیکم روشن صاحب، محترم سلامونه تاسو ته. د برنامې ټولو مینهوالو کا وخت مو خیر. زه د پینځه کر حرام محمد محمدی د کابل ولایت د کلکان څخه مننه. موږ د ماشوم پیدا کړی د رئیس په نامه د شپږو کالو به لکه ساده تکلیف هم لري په حکومت تور ځانې پرتان دي. که هر څه ما غوړې نو ماته په دایې مې روزنګ وي نمړا وته انټرنس مې راوړم. څه تیر وایا اتیا نه هیڅ څه وتا دا بلس مې راوړم. نو څه تیر وایا لاس په پندوس اته څه وزن وي یعنی څه تیر څه تیر وو یو څه تیر زه دوا اته نه دوا بلس مې راوړم. څه تیر وو اته څه تیر دوا نه څه دوا اته اسکار فلم هغه ورې پټمه دغه د اسمره زنګ وی د خدای سلام.
سلامونه نیکه هره د رادیو کار کوونکو اوریدونکو ته خکثار دلاندې مل جلال آباد له خارا جلال آباد خارې نه پر میډي پسمه کې څنګه کوچنی پیدا کړی دی چې خپل نوم سمې ولاخې او د پلار نوم صدیق الله یادوي. مرشوم تقریبا شپکلند دی، تورې غټې غټې سرګې دي او په داخلا کې د ماریو نو یو لاس باندې په خلشه وای دغه په خلاف کې تور یو شنی ماری دی پکې اته نه خیزه ده په دې چپ لاس د سوازې دون خمسته ده. نو ماشوم تقریبا شپکلند دی. کدار چا وی یا دار چا لکورنی وی نو موږ د دایر نو هله کو چې موږ د پیغام نشر کی او د خلک د خپل ماشوم تر لاس کې ورډ شماري وای ما بل کې ثارات شماره وای مسی پر وسه وای واتیا درې سوه نه شپږ سوه درې یعنی صفر اووه اته یو درې صفر نه شپږ صفر درې ورې با شماره
سلام روشن صاحب تاسو د آزادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. زه محمد عبدالله د جلال آباد ښار د ننګرهار ولایت نه په اړیکه کې یم. دغه غږیز پیغام ته یو پیغام پرېږدم. دلته یوه ماشومه ده، یو 15 یا 16 کاله عمر دي، تورې جامې په تن دي، سره وختان دي، شنې سترګې دي، د افغانستان درې رنګه بلدړي هم په لاس دي. دغه ماشومه وایي، زه د لغمان ولایت اوسېدونکی یم، زما نوم مریم د پلار نوم زلنا خان دی. دغه کورنۍ که هر څوک وي نو موږ سره د دغو شمېرو اړیکه ونیسي: 0 58 321 44 55. یو درته وایم: 0 8 3 2 1 44 55. روشن شمېرم دا: 0 99 98 شپږ سوه شپږ پنځوس شپږ سوه شپږ شپېته. مننه کوم او سلام دی ورسیږي.
بلې، السلام علیکم. ارمان یم د چپرهار ولسوالۍ نه. یو ماشوم هم پیدا کړی چې اصلاً د لوګر ولایت ځان خې تورې جامې پر تن دی او تورې شنې چینا تپلا کې پر پخو دي، او د لوګر ولایت ځان دا ماشوم خای د هر چا دا ماشوم وي د مهربانۍ د لمحې زموږ سره په دې دوا غبر شمارو اړیکه ټینګه کړي. روشن شماره: 0 99 58 23 45. اتصالات شماره: 0 58 41 89. یو ځل بیا تکراروم: 0 9 5 2 8 4 5 8. اتصالات شماره: 0 8 4 3 8 9 9 1. روشان صاحب، هیله مې دغه ده چې بار بار دغه پیغام نشر کړي تر څو د دې ماشوم خپلوان پیدا شي، او د مهربانۍ له مخې د هر چا دا ماشوم وي موږ ته دې په دغو شمارو زنګ وهي. بس آزادۍ راډیو دې همداسې